السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پاتره سوالو حادثه به سار پکې وشوي، خو په دې اړه درته یو تفصیلی راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مکړه د سات خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي ووژل شول. د طلاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له عمله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومده ګیس ګرفتان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازونه ویلي. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د ښاغلي برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د طلاو برفک په هغې سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یوه بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 200 کارګر کار کوي. ډېر دغه قانونه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی د غراز ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبریال ملال میوند د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د تلونیوز د سیاسي خبرونو د پخوانی چلوونکي یماس یاواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولي، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال ورمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 24 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړۍ برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د سقاوي له دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځېږي لاله مخ کې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکانې خوشې کړې. دغه پوکانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوری ریاست د ویبل دورې ګټونکو اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهره پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 10,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی هم دي. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. دولت او طالبانو او پتیلا چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوري وایي چې د خبرو د سر موضوع به اوربندوي.
زمن لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې اوس پای ته نږدې یو، د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو د موده کې څه پیښ شول، یو تفصيلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغه ناروغي پر ضد د واکسین پراخ پرګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا وایروس افغانانو ته هم له ځاني او مالی پلوه زیانونه اړولي. دویمه نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پرګرام ته ځانګړي شوې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د راتلونکي جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې د مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه مو کړی د نوریاس نوري چمتو کړی راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15 په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغل صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د په خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو وختنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15 له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې بکیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچی پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او همې پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی ډېر ځلې د شخړو پر کمیدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې که طالبان پر اختیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یو هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وای اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واوریدل، د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم چاودنه شوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه چاودنه د کولاله پښتې په سیمه کې په یو رنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دی ورکول شوی، خو پولیسو لیکلي چې چاودنه شوی او چسپکی ماین لامل چې په یو رنجر پورې چسپول شوی وو. په دې اړه به ورسره درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل:
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires. We
believe موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، څوار لسمیاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټول راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون،
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبرې امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیوو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میس کې به خمو کفتر لاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar garo sar adike prekri
da America aw Talibano da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو دا سې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4900 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2020 کال د اگست ومنې ټاوه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغانی خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کلنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصره لري اجمل انت بغوښ.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکونکو پر لپسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې ولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي چې دې سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړي توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالۍ ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. پا په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دنه د سولې د بل پړاو خبرو د تر سره کېدو غوښتنه کړې و. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفي وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. ریپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیا تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بي وزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بې وزلۍ او ستون زیاتې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې دام شوې دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثر اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پایل شو. دغه ورځ د اکثر هیوادونو لخوا تاریخي یاد شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبې پیل شو. د فایزر او بی او ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم آندری بابش لومړی کسو چې د پلازمېنې پراک په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبرې اعلان ته وویل.
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیونی کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشت غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بریک کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او چیرونکو دغه راز خبرداري ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله هم له 386000 زیات کسان مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزبی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجله غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د ګوی ته سفر کوي نو دوی ته 10000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافر راځي ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا من په 30000 سره ولري هغه کیس هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه دا ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اخله. او هم له مسافر څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولې روان ده؟ خراب حکومت ولې خلک دې ته کړی چې د حکومت سه فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅي. یعنې یوه بوجۍ وړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کنړ له شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما مدان ورده تخفل ولسوالۍ د سری غونډۍ څخه خبره کوم. ورور راتمل مکتب چې دی څخه نړیدلې دي سره انداری منداری ما چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه غواړو دا یې له ورزول لري چې ورور را جوړ کړي چې موږ ډیر سره په تکلیف یې ښه دی را مکتب لا کښنان طبقان کې وای یا خاتون چې کار ورور ډیر یې خپل شه دی تاسو دا د ډیر 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 مننه کوم.
زمان محمد هاشم دی د کندهار ولایت خبري کوم. ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دیجی مې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقه شوه. د بغلان ولایت د طلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وی چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندون کې کی وژل شول. د افغانستان ملي امنیت وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارج جبهې غړی دی. طالبانو بیا په دې وژنې کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. دوی وای چې دغه کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی ژغورونکو د پلاتنی او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدل واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله ترې تم شوو کسانو پسې پیل شوی وو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دویمه نیمایی ته ورسیدو. مخکې دی چې اونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو خپرونې ته ور ورکړو. یو ځانګړی راپور د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي دغه ځانګړي راپور ته او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټۍ خپرونه.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روختیایی اسانتیا او کمواله بل لاملو چې افغانستان کې د دې ویروس پراخ خوریدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کویت نزال ورو چې مراجعین هم ډیر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران هیڅ توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه په اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شمه زما کوم څه ټول سره لري زموږ یو نو ننګونه خو ډیره دي چې په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازې باندې امکانات هم یو ځمنګه سلام دې نه په خپل ځان باندې وایي کټ مال ورو او هغه ډیره وادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا روس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اخیزو پراختیا او ویجاړتیا د هر ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس تخپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس تخپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200-300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خود دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څیړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څیړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څیړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقات کردیم و دریافت های ما رو با او شدید ساختیم.
ده فساد دا تورونه آن دی حتی لالل چی ده عام روختیا پا خوانه وزیر فیروز الدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران پا فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواسته ول شوی. خاغل فیروز کسام ده فساد تورونه ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه ده په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزيره هم لرو د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست مشت پیغام راستولې دی وی کم اورکه چې درلو دی د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
بله السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرالی مشهور وو اجدار یې نوم وو. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ والی. نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل نامش کا خون یم د لغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ اجدار را پیدا کړی. ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی وو. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو کچېری بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. موږ د دې خبرونې له لارې خبرو. کچېری د زموږ نور اوریدونکي دغه پاړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خبرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي او وايي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وايي دوی وايي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو. خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم بکار زواک دی دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی ولیا د دلتا په واشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست نو دلته د کوچان سره یو تام دی. نو د کوچان سره باسته موجود وی د 2-3 کال تقریبا ورسره دی. نو دلته د غوسره خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته یم نست. نو دای وای چې زمانم محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څلشه اعصابم کار نه کوي. دای وای چې زمانم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پاڼوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دپسې ګرځي نو از مستر د تلیفون په دغه شمیره باندې اړه کې ونی چې د تلیفون شمیره د 02 2 0 2 8 6 3 0 2 د تلیفون شمیره د دې باندې 02 2 0 2 8 6 3 0 2 لازمې رادیو ته مننه چې زموږ سره مننه شې. السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو دا د رټول کارټون کارتون کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې رټول هم کارانه جوړو خوش خوشاله زه اختر محمد خادم مې چاډ کې اندل زده دلمند ولایت ششته واشتیر ول سره ځخنی ولا نو پیغام دا د نور پسې مې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل تل ځل کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي د خپل ځان باندې په کې فاصله کې د ایرات ولایت شندن ول سره دا د ښار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو ضرورت سره درته په اثر کې بری جواب وایي نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي شتراسي کې غواړي داوود ترازه کې هغه شندن د سیمه څخه غوي او کدار سیمه څخه یعنی غواړي شتراسي کې نو د ډیر مسلمانانو اند د مهرباني لمه خدمت زماره ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ولیدې موږ کولای شو چې هغه مرتزنګ وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو سې کې ګوري کوم تر دې دا نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې د هغه نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 0 0 0 یو څلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره یې ځل بیا هم تکراروم 0 0 0 1 4 2 8 1 9 سو السلام. السلام علیکم محمد رحمان والے تاسو ته تماسه سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مسکو په خوا په ګریسکو کوم کنداش کو سو اوس موږ سره هغه خپل محمد د دوښ نه خدای دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ کلیم بخار والی قدرمن مسلمان و دلتا کندہار والی ولسوالی کی مشکلی کی جانی دے چکا عمر شیٹو یا آریا وکال ہوئی خپل نوم غټوشي خپل نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فرا ولایت ده فرمالا د سیمې مستدون کې ځان ګوري چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې وکیل یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه کما څوم ستر اویا در څلوېش یو څلوېش
السلام علیکم پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکسو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پېژنم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده دا ډیر وخت دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ول سوالي څخه راغلی تورجان امیر د پلان مې امیر جان دی پیروز دی اته نه کوي دی وایي چې په کشرتو کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چا یې ملګر یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسو و او ویش اته ویش اته لس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دواویا دواویا اتس واتلس یو زل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي په یاد دیو یو زل لا بیا وایم سی پر و سی پر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرانی لایت ته پایری کې کیم مور سره ملګری دی کله خپل نو محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی دا هر مسلمان غور شکری دی نو مسلا اړی کې وینم سلام
گرانو دوستانو محترم او رینونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو نن زلبکار دعا کوي د من د واشیر ول سوالی څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک سوي دي اصلي د واشیر ول سوالی د هلمند د واشیر ول سوالی و چې دوم کې دی ګلان څخه ورسوي دي د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک سوي دي در نو سوار نو کلونه کې څل خپل کور څخه نه درک سوي دي کچيري و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بم ما ورور ما څخه اوري نو له خبرني دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې ځان مو او کورنۍ دې زیاته چې خپه ده نو هره د چې خامخه کدي ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور تپاو مجمان ما څخه نو ما دې ځان مو زما د دې پنځه مراده 0 و 2 و 0 2 اته سپاس درې 0 دوا شراو جلیبیا 0 و 2 و 0 2 اته سپاس درې 0 2 دغه د چاڅه ډیره د سمجدا پیغام نشي.
سلامونه نیکه هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه لګل ته موږ لسی غوړ نه یو کچنه ورښوې ده چې موږ له ترور دوی ده او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماري اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسي کچنه ما شوم ده اني په نومې ده او تقریبا شپکه له عمر بهش نه جامي پدان دي او یو خلی پسر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو ډیره خپه ده خو دا شمارو دی اړي کوونې سي پر واویا سي پر نوي شپک 500 اویا شمارې ته ربیا تکرارو ما سي پر و و سي پر نه سي پر پ و سي پر.
السلام علیکم زه عمران شهر سپهل کونړ دغه پټماسیم زمای او تر نوم یې دلاله د پلار نوم یې په تذکره کې دلاله او اصلي د پلار نوم ولالاندې اته مې شته وړاندې هرات کول اردو ته تللی وو خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چاته یې پاکه معلومات وي نو موږ ته په دېش میرا زنګ ووهي 0 شپږ اویا 50 88 0 0 و او بله شمېره ده 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0 و شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0 و په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت نادعلی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. موږ د کلی د یو سړی د 4 کال کېږي کریم اکان میزي چې ورک شوی دی او مسلمان ورور کې معلومات لري په د مهربانۍ د مخ دی په دغه شمېره زنګ ووهي 0 و 2 8 9 15 9 14 هله ده چې دا زموږ ځاګ نشر کې ورور.
السلام علیکم زه د ادرس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلی د تاسره په تمان کې نو یو دوه ورکه چې ځان دي چې یو د جګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علادا زوی دی یو د شیر تور بخوند یا لکته یو د شرکه ما لکته چې عمرونه په کندل شفار کلنی دي دي د دوه فعال کار اسلام دی له معلومات لري یا د دې سره وو چې یا د یو جرمې کړی دی د دولت سره بنجان وی یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېره د مرسته ځنګ وو 0 و 8 9 2 2 و 0 2 2 بل شمېره ده 0 و 8 9 3 1 2 9 8 3. السلام.
بلی السلام علیکم زاد او کیم حج فرید د طرا د ولایت بلبل د ولسوالۍ د خدمتیا د تلای سره پلان کیما زما یوازی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی د ولس نه کی لیک نه درک سوي دي تخیر دې مزا وا زوري ابل مسلمان ورو د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته څنګه راو ورو سلوی شلا افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم بایو ورور دی نظرک دی دا وکړ کیږي د کور وتر دی سره کنه معلوم سوي د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادله کلی څخه خبرې کوم د یو ورور نه مرول دی د بلاد لغنی دی د نړۍ زی دی کار څه په معلومات لري کدا ناراضی مثال کما سنې صفر یا صفر زه سلور زه درې شپږ صفر درې السلام
وجا السلام علیکم زه نور احمد یم د خندال نت د رنګ نه هیڅ مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په عاشاری اصل نه احمد دی د خندال ګره څه د رنګ نه هیڅ رخصت وي د شپږ کال کې چې ورخ دی فتاچ سفیل قومه چې زما پیغام نشر کی او ما ته د پداش نه راځنګ راوي صفر اویا سلویش او څو دویش ټلیفون سره زربیا صفر اویا سلویش
عزیزان پروگرام تھا پیغام تو ایک دم زما جانان پہ نام ادارہ کا شو ہے لکی ہر چاہتا پتہ مہربانی پردیش میرا اڑی کا سر پھر آتا گیا دری اتا تیا نوی نه شپیت یو زلش میرا بیا اعلانو سپر اتا یا دری اتا تیا نوی نه شپیت پولیس میرا دی هاډی کا رسنو کار چاته پته 5000 افغانې انعام هم لري ازادي راډیو زنده
سلام نن کې لتر مات ازادي راډیو ټولو او دنګو ته او کاسم ته وایم الله پاک یو کې رو جوړ خوش شو خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمن ولایت څخه مختار من زما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارک دی نو هر څوک د په حقله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو که هر څوک د په حقله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0015 2023 303 یو دل بیا شماره تکراروم 0015 2023 303 د خدای په امان.
سلام علیکم مومن درمند ولایت اگر کوم مجلس دی ولایت محمد انامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ سره او رکسی دی یو میاشت کیږي اڅه چې دغه حواله دی نمبر رنگ ہوئی صفر
ہلو السلام علیکم زم محمد دلمن سے خبر کوم ما یو دو شورو کی عارف خان میز کمال دیا امینا کا ورار دیا علمن ولایت تکجکی دا ولسوالی دیا دوی په رات ولته خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولته ځین نظر کاڅو دی دا واته نش کې چې نظر کا دی عارف خان عمر داسته او پنځل شپار سکلو پروم پر دغه باندې په موسم دی په رات ولایت ورڅو دی کار چاته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ وي صفر اویا درو اویا سلور اویا 1500 تمہارا یہ بار دیا ہوا ہے صفر اویا درو اویا سلور اویا 300 اور سلام احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زم احمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی او سړی دی چې کریم اکا نیمې زی د شپږ کال کې چې ورکتی چې هر ورځ په دغه شنکار ورم
خبر کو یو نه هو نمبر یو ځل بیا 0 2 3 4 9 1 9 1. سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی، او که دوی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د ده په اړه معلومات درلودي، موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی، شنې سترګې دی، د هلک د پلار نوم جمال الدین، د اکا نوم عبدالستار، د بل اکا نوم عبدالبشیر. او هر چا ته معلومات و په اړه موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 1 1. شمېره یو ځلې بیا 0 5 5 5 5 1 1. یوه بله شمېره 0 5.